د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختیار ساحل هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په منځلوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه او په ټورنمنټ کې مخکښې او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیګ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو دا اونۍ د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال ذبیح‌الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. پیل د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان 3-2 بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه، په منځلوبه کې 2-1 ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار 11:30 پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان، خو په دویمې نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابره شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو، خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپروو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په 28 نېټه د 15 ورځنیو او 21 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي:
هو بالکل، که تاسو ګوری موږ سره شپاړه داسې غوړه لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی ده. که تاسو ګوری کې نېشنل پلیران هم دی، ډومیسټک هم دی، یقینا زه خپل هم ګورم، کوچ زه هم ګورم، هیډ کوچ هم ګوري، نو یوولس سلیکټ کول ډېر مشکله شي. تاسو ګوری شپږ ورځې کې ممکن کوو او همدارنګه په اوډیای میچو ته روان یو، نو پریکټس کوم کوو. نو روز جی مونږ سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو، سنگل ډیر کو او 500 اور لوبه ده، نو دا 1-2 باندې ډیر زیات پریکټس کوو. همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خراب واندی، نو ان شاء الله خیر رزلټ به ورکړي. د دې مونږ ته ویک زون او سپرنت پوینټ آل ته مونږ ته معلومات کیږي. ټول مونږه لاړ سریلانکا ته هغه بیا میټینګ کیږي، مونږ ته ویډیوګانې ښودل کیږي، د هغوی سترانګ زون هم او د هغه باره کې خبرې مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبرې کیږي.
دغه راز په یاده لوبډله کې شامل شوي لوبغاړو زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډلې ته د رسیدو کیسې داسې کړې دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واورئ.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو، زمون په کورنۍ کې زما مشورور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړی او ډیسیبل دخوانه هغه ملو د هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو. مې کورنۍ نه زه پلار مې ورونو مې مور مې ټولو ته شوی کوله ما کرکټ د خاطره مسم هغه نه ما شروع کړو چې کرکټ مې سٹارټ کړلو. دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټ وکړي او زما خپلم ډیر ارمان وو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکړم، اے ټیم وکړم، د افغانستان او انډر 19 وکړم. دا داریو پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي، چې انډر 19 وکړي، په انډر 19 کې پرفارم وکړي، اے ټیم ته راشي، چې په ټیم پرفارم کړي ډایرکټ نېشنل ټیم ته راشي. دا داریو پلیئر ډیر غټ ارمانی. زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دامه سلورم پنځم ټوړ دی او داریو پلیئر دا کوشش ہی چ په اے ٹیم کی پرفارم کی چ نیشنل ٹیم کراشی او زمو کو تقریبا دا شپږ ورځې کی لگے دلتا کیمپ هم دے
د ټون اول دل چې من کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مو کور کې کرکټ کوو چې لږ شو منو بیا کوسکی او د کور سره خوا کې او نزدې میدان هغه کې لوبه کولی نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نزدې ملګری و هغه ما ته ډېر زیات ښه کرکټ کې او انشاء الله ته هارډبال کوه خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې زه هارډبال وکړم وړوکی او منو بیا شکل کابل تراغلم نو دلته ماما ز اکیډمی ته بوتلم نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمی و نو د زرا سوارلس وو چې هغه اول ځل ما د غش شروع کو دا هډبال شروع کو هغه بیا مې د کاپیسا نه ګری ټوکو بیا مې چې دې ټوډه او کله هغه مې ټاپ کړل نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیست او دوه درې پړاو مې شپږیزه کړیو نو هغه چې دې لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړیو کور کې مې کړو
ما د ماشومان صدا شو کو چې زب کرکټ کوم از ما پلار ما کا وغوی به کرکټ اتلل او غوی چې به لوبې کولې زما هم دا شوق و او ځان کې مې دا وړتیا درلودله چې غټ کرکټ وکړم نو غوی چې به لوبې کولې زه به ورته ناست وم د هماغه رئیس زما شوق و ما هماغه چې لوبه غټ ایونټو ته راځي نو چې څومره ایونټونه زیات کوي که لیستي که پس کلاسې او که داسې اے ټیم که نونس کلنې څومره زیات لوبې کوي څومره زیات کرکټ کوي او هغومره تجربه به ترلاسه کوي او هغومره به پوهېږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکړم او څومره ښه کرکټ وکړم نو چې څومره لوبې زیات کړو سینیئر لوبغاړو څخه که په ګراوند کې وي که د هغسې ورسره اوسېږي صرف هغه ماحول کې ډېر څه زده کېږي نو سینیئر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کېږي او سینیئر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې چې دی څه کوي د باندې دی څه کوي نو هلته ډېر شی ترې زده کېږي او هغه سبه موږ ګټه
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتئ
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده یادې لوبډلې و سیالۍ کړې دي 15 یې ګټلې دي او دوه یې بایللې دي سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري یا د لوبډلې هم په او سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي لکنو سپر جنټ چې د سه شنبې په ماخام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیز سره وکړای شول چې د چنای سپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي په څلورم مقام کې ځای لري 15 سیالۍ ګټلې دي درې بایللې دي چنائی سپر کنگز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې اته نمرې لري او پنځم مقام لري گجرات ٹائٹنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري یادې لوبډلې هم په څلور سیالیو کې بریا خپل کړې ده او څلور یې بایللې دي ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري پنجاب کینگز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي په اتو کې چې څلور نمرې لري او د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډله په اتو سیالیو کې اووه سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیکه کې اول مقام لري هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ورورسوي گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی که څه هم جسپریت بومرا یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس دیارلس وکټې اخستې دي، خو د خې توپ اچونې او خې اورج د لرلو له امله جسپریت بومراه په اول، چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان، هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنټس لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو 2 سیالیو کې د لوبېدو موقع نه دا ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوې موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سترایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره دی. هغه 600 سترایک ریټ لري، که څه هم اغه توپ وهونکی نه دی خو سټرایک ریټ ډیر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی په یو سیالۍ کې دغه ښه توپ وهنه د دې باعث شو چې سټرایک ریټ 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالینګ اکانومي اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډېر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونه کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مہاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې دغه د امپیکس پوینټس په 560 کې قرار لري. رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکس پوینټس لري. هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ٹریویس ہیڈ دی چې هغه 315 پوائنٹس لري، ویرات کوہلی 322 او روتراج گائیکواک 348 پوائنٹس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوائنٹس یا ډیر اغیزناک پوائنٹونه چې دی هغه د هرشل پټیل دی چې 45 دی، د جسپریت بومرا هم 45 دی او د یوزندر چاہل هم 45 دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه یې مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدی میاشتې په 14 نیټه به یې پایلو بوي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو نه وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وي چې د پنځو زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبې په ورځ د اپریل په 6 نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوې ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به 6 سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګره بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړې د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپ وهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی و او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. دریمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 199 منډو هدف په 13.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن خط وپوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 سوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک اوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بل پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب وو، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په 4 ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یو ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم 8-2 پر وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی و او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په اتم مقام کې دی درې پر درې مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یوه بله حساسه او مهمه لوبه کې چې د افغانستان ټیم بل پړاو لاره موندلو لپاره ډېره مهمه وه، د بحرین په مقابل کې لوبه وه. د افغانستان ټیم چې په لومړۍ نیمایي کې 2-1 لاندې وه، خو په دویمه نیمایي کې دوی وکولی شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بله لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولی شول چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا مزلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شوه، خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وه 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و که چیرې افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 6 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکی هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافی سانتیاوي لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافی نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږ د خبرونه حمدل ته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال.
grano grano la ragli kurban kurban sidana jane na jane min shama
ورس دا ونی مهم پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د تیر ونی مهم او سیاسي ټولنیز او جالب تحولات ته ځانګړي شننی و مې ورسته مو هر کله کوم دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقیو پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نومې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل. پاکستان پناه ورکړه. پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمونکي وایي د افغانانو لایونونه له سولیس پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغربي کړی ولې چې لوی لاس وختل چې دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تیر کړی. افغانانو ته ډېر نیک نوم ساتلی دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ځای نه لري. د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیری شوی. طالبان ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي، طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه مواردو ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران ته زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري چې هغه دوی د محافظو امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري. ممکن دغه سیسپیکسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو ویالو تر څنګ د دوه ویالو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې په ځان باندې بان تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل ته تللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګیري خلک دي او راغلي دي او په کتو چې کتو لپاره ځو لږي نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي، د پاسګا کې د چانه مایندګان دي، د خپل ملک د چانه مایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسی. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسی او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې له ورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش کار نشته، متاسف والا یو درې ګاونډي هیوادونه داعش نه والا
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستاني استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستاني استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کښې د بولدخته ولسوالۍ یم بدا داته چې موږ شل کسه برابر شو بدا پر سیمخادار روان کړو دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالي زیان له پلوه پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلي دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزې وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته تنظیموونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تېره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ، کولای شو چې د قضیان له نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ یې نوي معلومات مخکول ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسېږي.
دغې ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړې ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی ده چې تیر کال دغه هیواد کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو ترڅنګ د ښځو او نجونو له حقونو هم جدي سرغړونې شوې، خو دغه راپور ګڼ غبرګونونه هم پارولي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له 90 زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارۍ شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته، خو واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دوی جوړه کړې ده او نشر کړې دي، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډېر ښه گزارش دی، لیکن کچیری د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوسپړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقراب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یوه سیمینار کې ویلي، لاغي ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونې خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه افغان ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیری خلک دي او راغلي دي فقط چې کډونو لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کښېني او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار یې له افغانستانه په 1,120 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی، خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ 2 ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالوي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیږدول کیږي، خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انځورونو خپرېدو تون خبرګونو لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر تالیف فعالانو بیا ویلي وزیرستان په جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بي ویزې اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمکه ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تیره سپوږمۍ ته استول کېږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړ کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سبا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه تقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور په رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچا چونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزې او ټکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادي راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مه هېروئ.